السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې دوا پروګرامونه لرو. لمړی به تاسو ته د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو، دا غوښته بیا سروي خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم، لمړی د خبرونو سټکی د بلوچستان په هانتون ستکونکو له حکومت سره تر خبرو وروسته د خپل دوه ملګرو د لادرکۍ خلاف احتجاج د 15 ورځو لپاره ځنډولې. د سند صوبې سملې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو ترمیمي قانون منزور کړي او ټاکل شوی چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونو تفصیل: په کوټه کې د بلوچستان په هانتونه د دوو ستکونکو د لادرکه کېدو پر ضد په هانتون د ستکونکو خپل احتجاجي ناشته ځنډولې ده. د بلوچستان مواصلات وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر عبدالرحمن کیتران په کوټه کې د بلوچستان په هانتون له ستکونکو سره پرون غړي خبري غونډه ته په وینا کې ول چې غوښتنې به ومنل شي، خو د ستکونکو تر خوشی کېدو پورې به په هانتون باندې او نورې تعلیمي ادارې به لنن نه خلاص شي. عبدالرحمن کیتران په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
بس دا دې کې موږ لګیا او ریکوري د پاره چې هغه کار څوک دی اغوا دی یا په خپل لاړې یا ایجنسی کاوي ورل نه دې کې لګیا او ان شاء الله په مثبت پر دربس.
پر دې موقع زده کوونکو ویل چې د حکومت په ډاډ دوی خپل احتجاج تر 15 ورځو پورې ځنډوي، خو که زده کوونکي راخلاص نشول نو بیا به خپل پرلت پیلوي. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي وایي چې د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د پوهنتون له هاسټل دوه زده کوونکي سهیل بلوچ او فسی بلوچ لادرکه شوي دي. د زده کوونکو د تختونې سیمواري لا هم چا نه ده منلې. د سند صوبې سملې پرون د نومبر په 26 د بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو ترمیمي قانون منظور کړ. پر دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو نو زیاتره غړي غیر حاضر وو. د نوي بلدیاتي قانون له مخې د تعلیم او صحت کارونه یې د میونسپل ادارو څخه واخیستل او اوس په خاروال او مرستیال خاروال په خلاص رائے منتخبول شي. د سند صوبې د بلدیاتي انتخاباتو د دې ترمیمي قانون له مخې به په خاري سیمو کې ضلع میونسپل کارپوریشن ختموي او د دې پر ځای به ټاون میونسپل کارپوریشن جوړوي. بلخوا په سن اسمبلی کې پر دغه وخت حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف، ګرینډ ډیموکراتیک الاینس، متحده قومي موومنت او متحده مجلس عمل غړو د دغه نوي قانون خلاف نارې وهلې او د احتجاج په توګه د اسمبلی له غونډې بهر وتل. مخالف سیاسي ګوندونه د بلدیاتي ادارو د کارونو د محدودولو مخالفت کوي، خو د واکمن پاکستان پیپلز کنګري وای په سن کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندې باید دا قانون زر تر زره منظور شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ټاکل شوی چې نن په دوحا کې د طالبانو د استازو امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی تیر شپه د مشال رادیو ازادي څنګه تا ویلي چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی نن د خالی پورس د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ سره په دوحا کې خبرې کوي. ټاکل شوی چې په دغو خبرو کې د دوحې پر تړون په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول او د سفارتي اړیکو په حالولو زیاتې خبرې وشي. عراق خپل هیواد ته د هغو 800 پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله بند پاتې دي نورې البته کلیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې نږدې 1000 عراقي کډوال بیرته خپل هیواد ته راوستي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت بیان احمد الصحاف پرون اویل د عراق د هوایي چلند دوه الوتکې به په راتلونکو سلي رشتو ساعتونو کې له بیلاروس څخه 1000 عراقي پناه پښتون کې بیرته راولي. عراق د خپل کډوالو د بیرته راوستلو د عملیات نومبر پر 13 اپیل کړی وو. او بل خبر دا چې د بنگلاديش او پاکستان کرکټ لوبډالو ترمنځ نن د لومړي ټیسټ دوهم ورځ ده. د بنگلاديش په چټاګان کې روان په دې لوبه کې بنگلاديش په لومړي اننګز کې 310 رنزونه جوړ کړی دي. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او 1500 رنزونه جوړ کړی دي. دا تر دې د ماته مشال خبرونه.
خبرینم د فرخند اسد ناوري د لوریدونکو وخت شوه دی اوستونی څخه خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زم همکار نجيب امیر جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
د د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په یو تازه غاڼه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بلوچستان په بیلابیلو پښتون مشتو سیمو کې ځینې ځوانان د کتابونو د خرڅلاو او نندارې لپاره ځانګړې غونډې جوړوي او خلک په ځانګړې توګه ځوانان کتاب لوستو ته هڅوي. بیا به له جلال آباد په راپور کې واورئ چې هلته د نوي نظام له راتلو وروسته د بی بهیرونه یا تړل شوي او یا هم فعالیت د پخوا په شان ګړندی نه دی پاتې. همدارنګه په خبرونه کې د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د سهیلی پښتونخوا ځینې ځوانان نه یوازې په خپله د کتاب لوستلو او خپرولو دود پالي، بلکې هڅه یې ده چې د علم دغه رڼا نورو ته هم ورسوي. د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو سیمو کې د تکتو کتاب کور د ملګرو لخوا په نومبر میاشت کې نندارتونونه جوړ شوي وو. ما د دغو نندارتونونو د یو مسؤل کفیل قربان سره خبرې وکړې. په سر کې راته هغه وایي چې تر اوسه په کومو کومو ځایونو کې سټالونه لګولې دي.
امیر صاحب، موږ خو تقریبا په سویلی پښتونخوا یا بلوچستان سیمه کې ټولې لس ضلع دي، په هغه کې یوازې په هرنایی او سوی کې تر اوسه پورې موږ سټال نه دی لګولی. نور په ټولو سیمو کې لګولی دي دوه ورځنۍ سټالونه په ټولو ضلعو یا ولسوالیو کې، او یو سټالم د بلوچستان یا سویلی پښتونخوا نه بهر ودرا زندګي ولګاو چې هغه دوه ورځې وو.
کفیل قربان صاحب، تاسو د نندارتونونو ترڅنګ کتابونه هم چاپوي، په دې اړه کوم معلومات راکړي؟ تر اوسه مو لکه کوم کوم کتابونه چاپ کړي د زون نمونه کرا ته واخلي.
امیر صاحب، مونږ خپل کتابونه هم چاپ کړي دي، هغه کې د پروفیسر محمد حسن کاکړ کتاب دی، وو فارسی نه ترجمه شوی، سمیع الله زیار ژباړلې، افغان افغانستان دا زمونږ چاپ دی، د تکتو کتاب کور لاغه ورسته. په افغانستان کې طوفان اندری ویلیوس لیکلی دی او ژباړنې نجیب منلی دی. بیا دغه وروسته سای کمال خان شعرانی دی، د داود مومند کتاب دی، هغه مونږ چاپ کړی. دغه وروسته بیا د سیماب صاحب د پروفیسر ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب صاحب د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی، پښتو ادب او تنقیدي اړخونه هغه مونږ چاپ کړی دی. بیا دغه وروسته د اوسم د شیم صاحب شیم کاکړ پښتو املا چاپ کړی، د رازق فهیم هم دا اوس کې یو پیاله رڼا چاپ کړی، د حیات خان همت المر سچی جدا شیری ټولګه د دام چاپ کړی دی. نو خپل هم چاپ کوو د بر وطن د شمالي پښتونخوا او د دا علاقو کتابونه هم راوړو او هغه په د باندې پستالونو کې خرڅو.
خ درته چې په دې تازه نندارتون کې تاسو په کوم موضوعاتو کتابونه ننداري او خرڅلاو ته خیول؟
ادبي هم او هغه کې د سیاست په والا هم او د تاریخ په والا هم او شعری ټولګي هم وي، نثر هم او داسې د فلسفه په والا، خو په پښتو ژبه کې زیاتو بالکل ادبی کتابونه هم وو.
کفیل قربان صاحب، تاسو سیمه کې ځوانان یا پیغلې د کتابونو سره څومره علاقه لري اخلي؟
زما تجربه سوي دا امیر صاحب، دا په بازار کې چې زه ولس سټال ولګوم، دا خلک چې دا سې کتابونه وویني هغه په ځانګړي توګه پښتو کتابونه اول دوی بیا دا څور تر ازغلې کنه دا څو خوند ورکی. نو دا پښتو کتابونه دلته په بلوچستان سیمه کې ډیر کم ملاویږي، په خاص توګه د بر وطن. خو اوس دا ما چې دکان پرانیست پلورنځای دا درې کال کېږي، په 2019 کې په جولای په میاشت کې ما دا پلورنځای پرانیستلی دا. دغه وروسته بیا د مقابل د کندهار د جلال آباد کتابونه ما دلته راوړي، او د کوټي چاپ یا د پښتو اکیډمي کوټي یا د پښتنو د دا ځای د سویلی پښتونخوا د لیکوالانو کتابونه ما کابل ته رسولی دي. نو اوس هغه کتاب دلته موجود دی، دا کتاب هلته په بر وطن کې موجود دی، خلک ډیر مینه ور سره لري او خلک کتابونه وایي، په شوق کې وایي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. نو شوق یې ستا ور سره، یوازې خبره دا ده چې دوی ته کتابونه ورسیږي او دوی په اسانۍ سره ترلاسه کړي، نو دوی کتابونه اخلي. بالکل.
د خلکو عمومي وضعیت وس څنګه دی؟ خلک د کتابونو د اخیستو لپاره پیسې لري کنه؟ کوشش وی چې کتابونه په پی ډی ایف بڼه پیدا کړي او یا پبلک لایبرری ته پسې ورشي.
امیر صاحب، کیسه دا سیده چې دلته خو بالکل یو سټوډنټ لایف شي، او بیا خلکو سره پیسې هم نشته، او بیا د جاب والا خلک دی، هغه په اول تاریخ او دویم تاریخ یو څه پیسې هغه د کور کې شیان راوړي. نو سټوډنټس طبقه ده، پیسې نه لري چې کتابونه په واخلي، خوشوکیانې زیاتې. بل کتابونه موږ هڅه کوو چې په وړیا به ترلاسه کړو او وی پلورو. داسې خلک هم ما لیدلی دي چې د هغو سره پیسې نه وي، ما مفت کتابونه ورکړي دي. دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیره سرمایه کې بنده کړې ده، ډیر سلویخ لکه روپۍ زه خپل ما ایمپل کړی په سویلی پښتونخوا کې د ماشومانو ادبیات. نو دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیر ځلې مفت کتابونه ورکړي دي چې د یو هلک ریسرچ یا تحقیق کې یا مې زړه په وسوځي، یا هغه قابل هلک کې د کتاب اخیستلو پیسې نه وي ورسره.
کفیل قربان صاحب، آیا تاسو تر دې وړاندې هم د کتابونو نندارتونونه لګولي او بیا به هم لګوي کنه؟
او دا لړۍ همنګ یو کال مخکې یو را پیل کړه چې باغه کې اول جوب، بیا کلاس ای فلاوا، بیا زیارت، بیا سنځاوي وا، کوټه وا، پښین وا، چمن وا، لورلای وا. ما درته ویلې چې دلته د پښتنو لس ضلع دي، په هغه کې دو ضلعو ته نه یم تللی، نور په ټولو شهرو کې ما ستالونه لګولي دي. او مخته مو بالکل خیال دی، مخته خیبر پښتونخوا ته ځم، خو هغه به یوازې زما خپل چاپ وي. په طبیعت ځم، په خپله ګاډۍ موټر کې ځم، نو ډکې بله کتابو ډکې سوات، بنو، ډیای خان، لکی مروت، باجوړ، دیر، دا علاقو ته وړم.
په افغانستان کې خو خلک وایي چې نن سبا ته د کتاب خپرولو بازار سوړ دی، د دې اغیز پر تاسو باندې څومره جوت دی؟
دا خبره دې صحیح ده چې هلته کتاب اوس نه چاپ کیږي نه خرڅیږي، ځکه چې هلته د اقتصاد کچه ډیره لاندې ده، او زمونږ کاروبار د پښتو کتابونو کاروبار په افغانستان پورې تړلی. نو چې افغانستان یې نه واخلي، دلته خو 1500 دانې نه وځي. نو موږ اوس زمون کارم خراب شوی د افغانستان د حالاتو سره.
کفیل قربان صاحب، آیا لیکوالان له کابل، کندهار او پیښورم تاسو ته کتابونه ننداري یا خرڅ ته پاره درلیږي کنه؟
هغه هم راوړي دي، مال کابل او کندهار او جلال آباد ما کتابونه راوړي دي، هغه ما سره پراته دي، لانه دي خرڅ کړي. هو، د هر ځای د ټولو چاپ زلارم او په نندارتونونو کې زه خرڅوم.
او ځوانانو ته به مو کفیل قربان صاحب پیغام سوي چې دوی کتاب لوستلو طرف ته راشي، تشویق شي.
امیر صاحب، زه هر ځای دا خبره کوم، پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده، هڅه به ورته کوو که زه هم دا د ډوډۍ یا د ریاست ژبه نه ده، په ځانګړي توګه دلته په بلوچستان سیمه کې او هلته په شمالي پښتونخوا یا مرکزه پښتونخوا چې مونږ ورته ویل شو پیښور کې، خو دا مونږ چې څه کوو، دا په خپل شوق کوو، په خپلو پیسو یې کوو، په خپل اقتصاد یې کوو. نو دا زمونږ او ستاسو هڅې دي، هڅه به کوو چې پښتو د نصاب برخه شي، په خپل مورنۍ زده کړو زبه کې زده کړې وکړو. دا پیغام هم دی اورېدونکو ته یا لیدونکو ته یا ځوانانو او خویندو ته چې دوی پښتو ژبه ووایي، ناولان کې ووایي، فیکشن، ادب، نثر شو، نظم شو، او داسې کیسیز ادب شو. نو کوشش کوو چې پښتو ته خدمت وکړو، او پښتو ته خدمت وکړي. دا په مونږ د پښتو او د دې ټولنې حق دی چې پښتو ووایو، زده کړو، ویلولو. مننه.
د کفیل قربان نموور دل چی تکتو کتاب کور د بلوچستان په بیلابلو سیمو کې ځوانان کتاب اخستو ته حسوي. خپلته په ننګرهار کې بیا شاعران او لیکوالان وای چی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په دی ولایت کې ادبی غونډې او مشاعره په ټپه درېدلې دي. دوی د غونډو او مشاعرو د درېدلو لوی وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې زیاتوي. نور حال په دې راپور کې
سره لدی چې په ننګرهار کې د تیر یو کال رئیسی د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په موخه د نورو لوی سرکاري غونډو ترڅنګ په ادبي غونډو او مشایرو هم محدودیتونه لګیدلی ول، خو بیا به هم په میش کې یو نیمه ادبي غونډه او مشایره جوړېدله. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په ننګرهار کې ادبي غونډې او مشایرې په ټپه درېدلې دي چې شاعران او لیکوالان یې لویه وجه اقتصادي ستونزې یادوي. ختیز ادبی بهیر چې د تیرو لسو کلونو رئیسې په جلال آباد کې ونیزې غونډې، مشاعرې، د کتابونو مخکتنې ویاړ غونډې او د یو شمېر وتلو لیکوالو او شاعرانو یاد غونډې جوړولې. د تیرو دریو میاشتو راهیسې یې غونډې په ټپه درېدلې دي. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د ادبي غونډو او مشاعرو درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی وایي
په خوا چې فرهنګي مسائل ټکن شي، هلته د کورونا له وجې او د نامنیو له وجې بهیرونه بند و، مګر اوس چې بهیرونه بند شوي دي یا فرهنګي غونډې نه کیږي، یا ولت د خلکو اقتصادي وضعیت دی. حتی ځینې داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل چې حتی موږ سره کرایه نشته چې موږ په ادبي ناستو کې ګډون وکړو. د دې عمله ادبي ناستې او فرهنګي غونډې ځنډېدلې.
لیکوال او شاعر طارق تسل وایي چې د دوی په ادبي غونډو کې به د پوهنتون استادانو په بیلابیلو ادبي موضوعاتو لیکچرونه ورکول چې د ځوانو شاعرانو په ادبی تربیت کې لوی ونډه لرله.
هغه مهال به چې ادبی ناستې کېدلې په جلال آباد کې، نو هغه ادبی ناستې به تر ډېره د ګډونوالو په ډېره ګټه تمامېدلې. هره اونۍ به موږ ناستې کولې بیلابیلو استادانو د ادب اړوند موضوعاتو باندې موږ ته لیکچرونه راکول. د غونډې ګډونوالو به د دې نه ډېر څه زده کول. اوس غونډې کمرنګه شوې دي، کمرنګه څه چې بلکې په نشت باندې حساب، نو دا یو ستره زیان ګڼل کېږي د ادب دپاره. او موږ به هیله مندي ساتو چې دغه ادبي بهیرونه چې کوم دا یو ځل بیا چې د رنګ راوړي او په ماغه انداز باندې چې د خپل غونډو ته ادامه ورکړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد تل وایي په تیرو شلو کلونو کې چې په ننګرهار کې د ونیزو غونډو ترڅنګ لوی لوی سیمینارونه جوړېدل، نه یوازې دا چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان بلل کېدل، بلکې له خیبر پښتونخوا او کوټی څخه هم ورته وتلي لیکوال او شاعران هم بلل کېدل.
مخکې بدل ته ادبي غونډې، مشاعرې، یوان علمي سیمینارونه جوړېدل. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نبادبانو، پوهانو او لیکوالو په دې کې برخه لرله، او د کوزې پښتونخوا نه بم ادیبان، لیکوال او پوهان راتلل. زه د یو شاعر او لیکوال په توګه دې حالت ته ډېر ځورېږم، او ځکه دا که خدای مکړه داسې دوام وکړي، دا به په دې واکمن نظام کې د پښتو ژبې د ودې او د پښتو ژبې د ادب او فرهنګ لپاره یو توره دوره وي. نو دلته به ځوان نسل په دې ادبي بهیرونو کې په دې غونډو کې ډېره زده کړه کوله. دلته به کره کتنه کېدی، په شعر او نثر به خبرې کېدی، همدارنګه کتابونه چاپېدل، او دغه د کتابونو د چاپ بازار هم سوړ دی. اخیسون کې هم د پخوا په پرتله بیخي کم شوي دي.
د ذکر وړ ده چې د کورونا تر محدودیتونو او د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې سو ادبي غونډو فعالیت کولو چې ځنو یې ونیزي، ځنو یې 15 ورځنۍ او ځنو یې میاشتنۍ غونډې جوړولې، او تر څنګ یې په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وي چې د ولسوالۍ پر شاعرانو سربیره به پکې د نورو نږدې ولسوالیو تر څنګ له جلال آباد ښار هم یو شمېر شاعرانو ګډون کولو. خو د تیرو کابو درې میاشتو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي.
له افغانستان داغستان ته ورسو. د هغې سیمې د یو مشهور لیکوال د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر پاتمه کال 1923 کې زیږیدل او د 2003 کال د نومبر په دریمه وفات شو. د د مورنۍ ژبه اوار و او لیکلې په روسي ژبه هم کړی او د لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. زما د غسان د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب دی چې هغه په خپل مورنۍ ژبه اواری کې لیکلو، خو تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته دغه کتاب ترجمه شوی دی. موږ درته د دې کتاب د یوې بلې برخې پښتو ژباړل ته وړاندې کوو چې په کې رسول په داغستان کې د خیرو په اړه خبرې کوي. له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو دا تاسو او دا هم زما داغستان. د یوې خزې خیرې واورې دي چې بلې ته یې کولې، خدای دې ستا له بچو نه مورنۍ ژبه یې راکړي. دلته به درته زه د ځینو خیراو په اړه ولیکم. په کوم وخت کې چې ما خپل یو نظم غرنۍ ښځه لیکلو، نو ما ته د ځینو خیراو په اړه معلومات پکارو. ما غوښتل دا خیرې د یوې ترخې او قهرجنې ښځې له خولې ولیکم. بیا چا راته ویل چې هلته لرې ډیره لرې په یو غرني کلي کې همداسې یوه ښځه اوسیږي چې په خیرو کولو کې په نږدې چم مالت کې څوک مقابله نشي کولی. ما چې دا خبره واورېده نو د هغې ښځې د موندلو پسې ووتلم. هغه د سپرلی یو داسې ښایسته ورځ وه چې پکې د بدو خبرو کولو پر مهال سړی د ګناه احساس کوي. چې کله زه د هغې ښځې دروازې ته ورسېدم، نو په ډیر هنر مې هغې سپین سرې ته د خپل راتګ مقصد بیان کړ. ما ورته وویل زه یو نظم لیکم چې پکې مې سختې خیراوې هم پکار دي، او ما دا دومره لاره یوازې د دې لپاره وهلې چې تا له راشم او خیرې دې واورم. هغې ښځې چې دا خبرې واورېدې نو غوسه شوه او راته وویل خدای دې په ژبه کې چینجي وکړه، ستا نازولې نه دې ستا نوم هیر شي، ستا کاروباري ملګری دې ستا په خبرو پوه نه شي. الله دې وکړي چې ته له دې سفر استنېږي، نو کلي ته په رسېدو کلیوالو ته سلام کول دې له تا هیر شي. الله دې ستا خوله داسې زړه کړي چې هواګانې پکې تېرېدو پر مهال شپېلي ووهي. الله دې له خوشحالیو لرې وساته چې زه خوشحاله نه یم، نو خندا به څنګه کوم؟ که په کور کې مړی پروت نه وي نو د ژړا څه فایده ده؟ چې نه د چا څه قصور وي نه یې زما بې عزتي کړې وي، نو زه یوازې تا ته د اورولو لپاره خپله ژبه ولې خرابه کړم؟ ورک شه، د داسې چټي غوښتنې سره د بیا لپاره دلته رانه شي. ما ورته وویل ډیره مننه مهربانی خسی. بیا له کوره روان شوم. بیا مې په لاره کې سوچونه کول. دا ښځه چې له غوسې او راپارېدو پرته په ما د خیراو داسې باران کولی شي، نو که هغه په رښتیا په قهر وي، نو چې بیا به لاس راسره کوي. زما خیال دی چې یو وخت به د داغستان کوم محصل دغه خیراوې راټولوي او په کتابي بڼه به یې چاپ کوي. بیا به دنیا ته معلومه شي چې زمونږ غرنیو خلکو کې څومره خلاقیت موجود دی، د دوی په ژبه او تخیل کې څومره نویوالی، او زمونږ په ژبه کې د بیان د اظهار څومره لوی ځواک پروت دی. ده هر کلی بیلی بیلی خیری وی. الله دې تاسو له دې خیراو نه وساتي. دلته په ځینو خیرو کې ویل کیږي الله دې لاسونه او پخې فلج کړه، ته دې خپله جنازه روانه وویني. خدای دې وکړي چې ته کله ډوډۍ خورې نو د دواړو سترګو ګاټې دې په تالې کې وغورځېږي. الله دې سترګې له غونډې په ښکته راګزار کړه چې له تیږو سره وجنګېږي او په کومه کنده کې پرېوځي. تا ته که څوک ډیره بده خیرا کوي نو هغه به ستا د سترګو په باره کې وي. په دې معامله کې غرنیو خلکو د خپل خلاقیت داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې جواب یې نشته، خو ځینې خیرې تر دې هم ډارونکې دي. ما په یوه کلي کې دوه ښځې ولیدې چې په څه خبره یې جګړه وه. یوې ښځې بلې ته وویل، الله دې ستا بچي له هغه انسانه محروم کړي چې ژبه ورته ښایي. بلې ورته سمدستي ځواب ورکړ، خدای دې تاسو کړه داسې یو کس هم ژوندی نه پاتې کوي چې ستا بچو ته د هغوی ژبه وروښي. هو کنه، دا خیرې همداسې ډارونکې وي، خو له خیرو پرته هم که کوم غرنی کس د خپلې مورنۍ ژبې احترام ونه کړي نو دوه تو ته ارزښت نه پاتې کیږي. د یو شاعر مور د خپل زوی د هغو نظمونو له اورېدو به هم انکار وکړي چې ژبه یې سمانه وي. نور بیا
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نها و پا کابل که تنی بگیش
شقون خو مزمه نوا بیغم جوندو وسوسه نوا بیغم جوندو وسوسه نوا مینا چی نوا اندیخنم نوا للو ژوند دې اسرار دمرا نصیب مې نوا اسرار دمرا نصیب مې نوا بیغم ژوند او وسوسه مې نوا مینا چې نو اندېخ نه مې نوا بیغم ژوند او وسوسه مې نوا بیغم ژوند او وسوسه مې نوا مینا چې نو
اور دین کو مشال لڑیو تاسو اور اوس وخت شوی دی د ونیز خبرونه سروي په نننې خبرونه کې رخصار اسحاق ملمنه ده د خبرونه قربان علي حمیر زاده ده راځي چې ورته وښو چې
د باغ سبې پسته تر قامت پښتني په قامت سره نه دی سبي
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې موزه ملیحه میرزاده هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به نن را سره په خبرونه کې د افغانستان رخصار اسحاق میلمنه ده رخصار د افغانستان د خو په ماشوموالی کې ناروې ته راغله او په اروپا کې خپل زده کړې وکړې هغه نن سبا په هنګری کې په یو نړیوال پوهنتون کې د طب زده کړې سرته رسوي نو رخصار سره په دې خبرونه کې دا غوي د تعلیمي هلو زلو پاړه خبرې کوو د دې ترڅنګ به درته دا وایو چې رخصار پنځه یا شپږ ژبې ویلی شي او د دې سره سره رخصار د رسامې شوق هم لري هغه ته په پروګرام کې ستړي مشو وایو السلام علیکم
السلام علیکم علیا جانی
څنګه یې رخصار طبیعت ته خده جوړ تکړه په خیر
مننه مننه ولیا جان تاسو خوښی
زه بالکل خیمه رخصار بس د نیم ساعت خبرونه مونږ تاسو ځانګړي کړی د نو تپوس پکو اوریدونکو به هم تپوس کول غواړي ګوري به اوري بچي د رخصار سوق د خو د افغانستان نو په شروع کې خوراتو چې د افغانستان د کوم سیمه سره تاسو تعلق دی
مننه مننه دنه مخې چې د نور صبح مونږ خپل سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو ته اوریدونکو ته او امکارانو ته هم وړاندې کوم کې د شیزما پښتو ډیره خنې وي چې زه وړم اروپا ته راغلی ما نو او ورځ کې پنځه شپږ ژبو باندې خبرې کوو نو کې د شی لکه غلطی را نو شي نو بخنه غواړم
ایس خبره نه در خور سر ما سره پنځه شپږ ژبې ونه زه کچې وتا لکه مې ژبې درزي مال نه راځي
نه تاسو تاسو سره ټول پښتو وایم
سم ده پښتو دی بيخي سيده بيخي سيده
مننه زه چې مزل منګرام څخه یم خو زه یې ګلې په خور کې ما نو زیاتره وخت می په خور کې تیر شوی او اصل کې د ننګرهار څخه یو د ننګرهار ګلبهار
ها د ننګرهار سره تاسو تعلق ته په خور کې د هم وخت تیر کړی د په خور وخت لکه سره تو وای چې د په خور وخت څنګه او بیا رخصار چې د افغانستان د لاړه په خور ته اروپا ته څنګه راغله دا ټول کې سره تو کې د خپل سفر
ولا په خور کې خو موږ زیږیدل یو نو زما مور پلار چې کله واده کړی و سمال تول په خور کې نو زه زما فامیل ما خويندې ټول عمل ته پیدا شوی یو عمل ته نه هلک کال پورې عمل ته ولو نو زما پرایمری سکول مې ما عمل ته ولې یو افغاني مکتب خو په خور کې نو بیا یو لږ کلنی عمر کې موږ په تارالو مسافر شو نوروي تارالو نو نوروي کې بیا موږ خپل هغه نه بعد اندل ته ولو بس یو څو موده کیږي چې هنګری کې اوس پانتون لپاره راغلی یو نو ډیرو ملکونو کې مې وخت تیر کړی بس مجبوری چې ډیرې ژبې زده کړم
او دا خدا نه مجبورم هم دا خبره هم دا چې ماشالله تاسو تاسو پرایمری پینزم جماعت والا سبق چې دی هغه تاسو په پاکستان کې ویلې بیا تاسو ناروی تراله ماشالله اوس تاسو د طب زده کړې کوي دا راته وای چې د طب زده کړې ما ولې انتخاب کړې ځکه زه چې څومره خبر يم تاسو یو کال د نفسیاتو سبق هم ویلې دی
بله بله ما ته سره ډیر زیات شوق و زم ما ماشومتوب نه ما ته به خلکو ډیر ویلې چې انسان
نو دغه اپورتونټی یا دغه موقع چې دی او بخې دا تاسو څنګه بوله ک فرض ک تاسو په افغانستان کې ژوند کوو نو آیا دا موقع به تاسو ته ملاوي وي
ولا آی داوټ فکر نو کوم چې دا موقع تاسو خلک د مشکلاتو پینځم شپږم ما غا پرایمری سکول دی په مشکلاتو باندې وای نو اوس خو فعلاً ما ډیری ملګری دی هلته په افغانستان کې چې هغه دا وی یو سمستر دوه سمستر پاتې او خو هغه مخکې پلان شي دی او مطلب وزنه نو آی ډونټ ثینک فکر نو کوم چې مال تک ولې شو دا خپل ډریم پورا کما چې ډاکټرې نو دا هم دی
رخصار دا تپوس پوکم لکه آلت خوم جینکی پا افغانستان که کو تپوسو کو بیا دا هاگ زیلر پرتیسی می چی دی بیا تاسو دا پاکستان با هم ززی کرو کم بیا خاص طور بانده کبایلی سی می دی لر پرتی کلیوالی سی می دی دیرو انجونو تا دا تعلیم موقع نمیلاوی گی خو بیا هم حل تیم ڈاکتران اشتا دی انجینیری کم جینکی از دکڑی ورکی سفرک تاسو وینه سسبق خو تاسو په پاکستان کې هم حاصل کو بیا تاسو نوروی ته رااله اوس تاسو هنګری کې خټ لوی فرق تاسو سوینه
ولا په افغانستان کې په پاکستان کې ډیر لایق خلک دي ډیر لایق سټوډنټ دي ما یادی زما پرایمری سکول کې بچی ما زما کوم ملګری ولی اوس چې ما یادی غوې په کلاس کې ډیر زیات تکړه ولی کومه ځنه کې نه تا له کومه ملګرو ته زما سیم اپورتونټیز کې ده چې هغه مانم زیات پرمختګ کړي نو د سینه د حالت هم ډیر زیات ښه ډاکټرانو ښه لایق خلک لرو خدای غ خلک دي چې لکه مطلب سوسایټي کې جنگ کوي ځان مخکې بوزي او ځان یو چیشه جوړوي خو زیاتره خلک نشي کولای بیا هم دا ډېر کم خلک دي ډېر کم پرسنټیج دي چې کولای شي او زه دې زیات لکه هغه یم چې شو یم چې موږ خلکو کې ډېر لایق خلک شته ډېر هوښیاران خلک شته چې کم بس او استعداد لري پوتنشل لري خو هغه نه لري لکه مطلب هغه ته د زمينه نشته چې هغه خپل پوتنشل وخی د دې لمخې نه بس دا وي ما چې دلته چې کوم ایجوکیشن سیستم دا د پیښور د افغانستان سره فرق لري ولې نه د هر ځای هغه فرق لري دلته کې دی شي لکه سټوډنټ ډېر پارامي درس وي ډېر لکه سوچونه لري روحي لحاظ نه هم مشکلات نشته اکونومیکل مشکلات هم نشته هلته خلک لکه چې کله ژوند کې تاسو ته نور داسې ډېر پرابلمز وي که نه چې تا کور کې ډوډۍ نه لري کور کې پلار نه لري یا چت نه لري
تاسو
دوستانی حالت افغانستان سره مخامخ دی آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان له دې حالت څخه مخکې یو نو کې یو انجونی به درسته پریښودل شي تاسو له نړیوال ټولنې سره د خور کومې پوښتنې کړي کنه چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې هغه مسایل چې مخکې بریک روانو مخکې کومې انجونی چې درس ته بازار ته پریښودل شوي اوس نه پریښودل کیږي دا اوسانی ستونزې به نور نړیوال ټولنې لاسته سره شریک کړی دی او کنه.
ډیره ډیره مننه. خبر به شو رخصار تجی رخصار دوی وی چې افغانستان کې اوسنی کم حالات تی بیا پته ر دوی د انجونو د تعلیم په حق له تپوس کوي چې هلته چې لکه څه مشکلات رامینځته شوې دي. تاسو څه سوچ کوئ چې دغه جنکه چې تاسو یې با استعداد غړې او تاسو غواړئ چې دوی ته هم د تعلیم دغه موقع ورکړل شي، دوی به دغه حالت روز یا دوی به هم تعلیم ته لاسرسي حاصل کړي؟
مننه ورور، تاسو له پښتنې نه د سیدې چې د پولیټیشین نه یم، نو په دې ځدیر څه ویل نه شم، خو زه فکر نه کوم چې دا بډیر زرخه شي. ولې چې دی تیر شوي څلوېښتو پنځوسو کالو کې چې مونږ څونه څه بلډ اپ کړي وو، زموږ سټوډنټانو څونه څه زده کړه کړې وه، څونه چې مونږ لکه ترلاسه کړي وو هغه ټول لکه اوبه ووړله. نو دا به ډېر وخت نیسي تر څو چې دا بېرته ښه کېږي، بېرته زموږ سکول سیستم ښه کېږي، او هغه باندې زه شک لرم چې ښه شي. آی ډونټ تھینک چې زه په خپل ژوند کې هغه زه وګورم، خو زما چې څونه د لاسه کېږي، زما ایم زما ګول ژوند کې دا دی چې زه خپل هېواد ته خپل طرف نه څه خدمت وکړم، او اسپیشلی په صحت په برخه کې. ولې چې صحت په برخه کې زموږ وطن ډېر زیات ضرورت لري، شفاخانو ته، کلینیکونو ته، ډاکټرونو ته، نرسونو ته. ولې چې زموږ وطنداران پاکستان ته ځي، انډیا ته ځي، ایران ته ځي، بیا غو لپاره میډیکل چیک اپس لپاره، ډاکټرانو لپاره، اپریشنس لپاره. نو که زه وکولی شم 2-3% هم خپل طرف نه تغیرات راولم، ما ته هماغه کافي دي.
رخصار یو تپوس په کوم، تاسو وایي چې زه غواړم چې څه وکړی شم، نو چې کله تاسو خپل درس مکمل کړئ، کلم داسي سه اراده شته چې واپس وطن ته لاړ شئ او د خپل ولس خدمت وکړئ؟ تاسو د صحت په برخه کې ډېرې نیمګړتیاوې دینو کول به غواړئ کله؟
او ولینا دا ما ټول کې مهم تاسو پوښتنه وکړه. چایلډ هول ډریم هم دی، او هغه نه زیات ما دا هغه دی چې زه خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما چې کله میډیکل شروع کوز، ما اول ورځ نمبر چې زه به وطن ته ځم، هغه وخت طالبانو حکومت نه، خو قافله نه موشي. زه غواړم که د طالبانو څه پکې هغه نه وي، نو زه فعلا نه غواړم وطن ته لاړ شم. ما دا سوچ چې زه به خپل دی دا کلي ځایونه نه، دا موبایل ځایونه چې چېرته خلک 2-3 ساعته باید سفر وکړي چې شفاخانه ته لاړ شي، هغه څه ځایونه کې چې چېرته کلینیکونه نشته، خلک ماشومان په کور کې زیږوي، خلک مریضان په کور کې تیري، د ډاکټر پیسې نه لري یا ډاکټر تی ډېر لري، نو د سفر پیسې نه لري. هغه خلکو لپاره وړکه کلینیک جوړ کما، او هغه خزو لپاره او ماشومان لپاره به بالکل فری وي. نو زما دا سوچو، او چې آینده کې وکولای شم هغه نه غټ شفاخانه جوړ کما، نو دا به زما لپاره ډېر فخر دی. نو هغه دریم باندې چې کله طالبان راغی، نو لږ پکې زاغه شم، نو که اوس هم غواړم که طالبان پکې زاغه نه وي، نو زه اوس هم غواړم دا کار وکړم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 14,500، او 1,380 کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست.
رخصار د پوس په کول غواړو، تاسو خو خدمت کول غواړئ د خپل ولس، د خپل قام، د ټیپس د کړې چې دي تاسو انتخاب کړی دي. د 2000 راهیسه تاسو سبق وایې په هنګری کې، اول خدا راتوي چې دا کوم په هنتون دي، او بیا په کې تاسو بل خصوص دي کې یو سپیشلایزیشن چې ورته وي، کومه شوبه تاسو انتخاب کړی د چمپاغه بخش کې تاسو کار وکړي؟
زمون یونیورسيټي پچ میډیکل یونیورسيټي نومېږي، دلتا یو ښار دی هنګری کې، او دا انټرنیشنل یونیورسيټي دی. دلتا دی ټولنې دی هر سیمې نه خلک پکې درس وایي، زیاتره خلک د پاکستان، هندستان، ایران، دا درې ملکونه چې کوم زمونږ همسایګان دي هغې ځینه دي. خو د هغه ځای دا دی چې زمونږ بیرک پکې نه و، زمونږ خلک پکې ډېر کم دي، 2-3 کسان یو ما سره. افغانان پکې دوه درې دانی دي او هغه هم د افغانستان په لکه نمائندګی راغلي دي. خو د افغانستان بیرغ موږ سکول کې نشته
دی،
هر هیواد بیرغ پکې شته خو د افغانستان پکې نشته. دا ډېر په دې خبره زه ډېره خفه شوم. خو فعلا خو موږ چې کوم حکومت روان دی هغوی خو په بیرغ باندې جنګ دی، نو زه نه پوهېږم. خو که زه وکړلی شم هغه یونیورسٹی باندې زه زور راولم چې دا بیرغ کومه
رخصار تاسو وایئ چې تاسو کوم پوهنتون کې سبق وایئ؟ هلته د ډیرو هیوادونو نه پته را پاکستان، افغانستان او دغه شانت د هند نه زده کوونکي سبق وایئ. تاسو وایئ که څه هم د افغانستان زده کوونکي پکې کم دي، په دې باندې نورې خبرې کوو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ګورو چې چا په پروګرام کې برخه اخیستې ده، څه تپوس لرل غواړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ملیحه جانې خورې تا ته او درنې مېلمنې ته دې ټول هم کرانه ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی.
وعلیکم
السلام. رورنم مسته کوم زینم ټلیفون کړي.
مله حجان خور عمران ما لخصته کور مینا.
عمران رورا ډیره مننه چې دا خسته کور مې نمراته ټلیفون کړي دی. امید کوم چې خبې ته پوسه کول غواړي تاسو.
خور اول خو ملمنی ته په دوړو لاس سلام ډیر داد بیر کو چې دومره خړای کړي دا، دومره همت کړه دا، بلې مت موبایل مختری کوشش کوي. ملي حجان خور ته پوس مې دغه دا کوم ډیر خیان دی ګورو کنه ای دی په شانتي او تعلیم تر تعلیم ته وزي بیا کور کې ورته ډیره غټ استونزه جوړه شي. لا تر لوجي یاد یو روډ لوجي څنګه مخ ته نه پریدي. اغه خیان دو تبيدي کورنۍ ته، اغه کورنۍ ته اغه خیان دو تبيدي څه پیغام
ډیره مننه عمران روره چې تاسو دا ته پوسوکو.
ولا روره ډیره خو پوښتنه دی وکړه. زما دا ټاپک ما په خپل هم اغستو خبرې مې ته کولې. زمون زیاتره خلک څنګه چې دی ویلي، زیاتره جنکیانې مکتب نه پاتې کېږي کورنۍ ستونزو وجینا. لکه یا ورته وایي چې ته اوس پیغله شوې، شپږو پورې پنځو پورې دې مکتب ویلې بس نور بنوې، او یا پوهنتون کې پوهنتون اول دویم سمستر خو پوره کوي نه، یا واده یا واده شي یا یو شي، خو ډېرې ستونزې دي. او ولا دې باندې وزسته وایم، زمونږ پښتنو دا سوسایټي مایندسټ داسې دی چې خزو تا لکه کم ګوري چې خزې نشي کولای. بلکې کده ساينس لمخې نه ګوري، جنکي هلکانو نه ډېر زرو خیالي دي. جنکي هلکانو نه زیاتره شانو کې هغه نه مخ کې دي. لکه دا خپل ځنه نه وایم، دا ساينس لمخې نه وایم،
صحیح
په دې باندې اکسپریمنت شوی دي.
خو
چې هغه سلو تکې نه هغه بدانه مني، نو هغه خلک هغه جنکانو ته وزه دا وایم چې هغه هیڅ کله ګیو اپ نه کی. ولې چې زما فامیل زما ډېر غټ سپورټ سیستم دی، اسپیشلی زما پلار جان ډېر زما سپورټ کوي. نو کله سپورټ ما سره نه وي کېدای شي زما اوس چې زه چېرته یم هغه هلته زه شاید نه وم. ولې چې یو خو یې کده چې اکنامیکل اقتصادي سپورټ وي چې یو چاته ته پیسې ورکې فیس ورکې، او بل هغې نه مهم روحي سپورټ وي که نه. ولې چې دا داسې مشکل هغه کې سنمیږي رشتو کې انسان ډېر زر ډیپرس کېږي، ډېر زر ډیپرس کېږي، انسان ډېر زر ګیو اپ کوي. ما یادوم نو چې زما زه چې کله راتلم پوهنتون مې شروع کوو، نو پلار مې راته یو میسج لیکلی وو چې ډونټ ګیو اپ او چیلنجز دی او اپورچونیټي او نه اډوانټیج واخله. داسې ښه ډېر یو ښه میسج راته لیکلی وو، نو هغه ما پرنټ کړله. پرنټ مې کړه، فریم مې کړه، دلته مې په سټډي ډیسک باندې ښه کله هم زما امتحانونه نږدې شي یا زما ګیو اپ ته شي نو زه هغې ته ګورم.
چې حوصله ماتېږي تاسو د پلار جان هغه پیغام ګوري،
هغه پیغام ګورم، هغه ما داسې فریم کړی دی دلته پرې میز باندې میشه. نو زه به خلکو ته همدا وایم چې خپل لورګانو ته ستونزې مه جوړوئ، د هغوی سپورټ جوړ شئ چې
اغه څوک رلشي. صحیح ډیر ښه. رخصار تاسو وایي چې تاسو د بابا جان تاسو د پلار جان مرسته کو نه وینئ، تاسو د پاره به ممکن نو. او دا دی په فیسبوک ماشاالله ډیر دادی پیغامونه سلامونه را روان دي. سجاد علی یو ته پوسټ کړی دی، دوی وی چې دا بے سوادی ختمولو لپاره د جینکو تعلیم خبره دوی کوي کنه. نو دی کې یوازې د طب زده کړې ضروری دي، د کنه د دین علاوه نور کوم زده کړې ضروری دي چې دغه بے سوادی جہالت ختم شي.
والا جہالت خو اول انسان باید دی پرائمری سکول او دال شپغم لکه زیاتره خلک زپری زنم پښتنو کې شپغم نه زیات دی نه کوته لکه غنه ورکی چې دا ولې چې شپغم نه بعد جنې پیغله شي کنه. نو هغه په کور کې مين او اول مهم دا دی چې هغه دا جنرال نالج چې کوم دی چې شپغم دولسم دلسم پورې دا خو باید کم از کم پوره کی ولې چې دا جنرال نالج دې کې انسان لیکل لوستل نور دا دنیا کې څه کیږي څه نه کیږي موږ څه کړی دي تاریخ دا شیان موږ زده کو هغه نه بعد زیاده پوهنتون زما ټول هغه دي کې چې پوهنتون ډېر زیات مهم دی ولې چې هلته انسان رشته انتخابوي کنه بس هلته ته انتخابوي چې ته به ځان نه پولیټیشین جوړې ته به ډاکټره کیږي ته به انجینر کیږي که نور څه نه وي آرټسټ وي پینټر وي سنګر وي هر څه وي خو چې هغه رشته ته پرې نه دی هغه پوهنتون لکه هغه ډېر مهم وي او پاتې شو دی هغه خبره چې بې سوادي ختم شي نو بې سوادي هغه وخت ختمیږي چې انسان دا ونوي چې جنکي مکتب ونوي الکان وي جنکي آئنده کې میندې جوړیږي میندې چې خپل ماشومان چې سره لیک وي جنې وي هغه ته تربیت ورکي هغه ته دنیا لکه ژوند خي نو چې موږ میندې تعلیم یافته وي نو موږ آئنده نسل به څومره روښانه وي څومره هوښیاران وي
صحیح ډېر ښه رخصار تاسو سره نورې خبرې هم جاري ساتو فیسبوک کې نورم میسیجز دي پیغامونه دي اوریدونکو نه به بخنه غواړم کو زه ټول ولم ټول پروګرام به په ختم شي خو راو افغان بیا تاسو د کار ډېر ستاینه کوي دوی وی چې مونږ په تاسو ویاړو یو اوریدونکو هم ټلیفون کړي دی ګورو چې چا ټلیفون کړي دی ستاسو پوس کول غواړي السلام علیکم
سلامونه
وعلیکم
سلامونه احترامات خبره کوي تاسو ګورو دا
ډېر مننه
سلام سید لاور خان غاره سره ما د اماراتونه ځنده اوس غوړه کوي زما په وخت نه دادا چې دا شخصي تل کنه د برسون لا او کنه د شخصي ځګړې کوي کنه د کانکور لا تل د ځګړې کوي او بل دا غي ځاپ کو انتخاب دی اندغه اشاره کنه د کې وزه ته کی مننه وایي او مثلا مقصد دا غي رښتې په انتخاب د کنه
کانکور لګولې دي ها ها سم دا ډېر مننه رور دلاور خان رور چې تاسو دا ټلیفون کو
ما دا ډېر جالب خبره ده چې زه چې کوم ملک ژوند کوم نوروي کې هلته هر څه فری دي تعلیم چې څه دي هغه ټول دی پرایمری سکول نه ویلی تر های سکول او پوهنتون پورې مفته فری ده نو او فری ده بالکل فری ده نو حالتا د سې دې چې چونکی دغه ملک نفوس کم دی او سټډنټس حالتا کم دي نو یونیورسيټي هم کم دي او هغه کې د سټډنټانو سیټونه هم کم دي نو حالتا ته باید کم از کم ډیر صبر وکړي چې تل ټیکسپ شي او حالتا ته تاسو زه درکې نو د لپاره ما باید تل باید یو دوه کال خو کم از کم صبر کړی وي نو ما دا صبر نه غوښته زما ډیر سنميږي هغه ما چې زه شروع کوم ازر نو د لپاره ما د دې تخنګري کې اپلای وکړ نو دا یونیورسيټي چې دا پرایوټ یونیورسيټي ده نو دلته باید انسان فیس ورکړي دا مفته نه ده خو کنيزما ملک پنتونل ته مفته په نوروي کې خو زه دې تراله مونږ دی لوځ جنډ الته سټونه کم وي او نور پاتې شو دي د چيب دی هغه ما سرجری سره ډیر شوق ته دا دی سرجری هم ډیفرنت هغه لري لکه یو خو سپیشالټی وی چې سرجن یم بیا سرجن کې هم ډیر رښتې دي چې مطلب د کوم وی سرجری دی خوخي د کوم وی سرجنی نو زما دا دی د ویډیو او دی لنګ ته په خوښو کې څه وی نه پوهیږم
سګي
د لنګ
او سګي
سماغي دی سګي او د ویډیو سرجری مې ډیر ځات پخېږي نو ان شاء الله انده کې کوشي غواړم چې سرجن شم
ها سرجن تاسو لکه غواړئ چې عملیات یا اپریشن چې کوم سپیشلایزیشن یا خو ډیر سخت کار دی
دا رانه یادو او څه خوده د عملیاتونو وزي چې کله موږ دلته راغلو نو اناتومي کې دلته اناتومي کې باید ته پومړي باندې اناتومي زده کې کنه خو دې څو کتابونو کې اکسونه وی چې اکس د سیده نو بل دا جدا دی او هغه چې په کوم اصل کې په اختیار په بدن باندې ګوري هغه یو جدا هغه دی کنه اصل کې هغه کتابونو او اکسونو باندې به شي ښکاری نه
نو هغه څه احساس چې کله تاسو په اول ځل په بدن باندې لکه دغه
هغه ډیر ظالم و
هغه کی سره
هغه د څه وکړي مون چې کله راتلو نو ما دا سوچ کړو چې دا خو ډیر خطرناک دی دا خو ډیر وډار شم زه به خوب کې دا مړې ګورم کنه نو چې هغه وګړي وي کډاور ته وي مړې نو د سپیکټل دی لکه کډاور نو نیږي کډاور درته مو ته وي نو کډاور چې دی هغه مړې دی لکه مشان دي چې کوم مریضینا مرشوي دي هغه خپل بدن ساينس لپاره دونه ډېر ویلي چې اناتومي په شګر دانس دکې نو هغه ډېر جالب و چې ولې چې ما څنګه کوئ دم چې زه څه ایکسپیکټ کوم از څه لکه هغه چې مونږ لاړو نو هغه مړي نه خو پسته کې شان لري کړی ولې چې مونږ خو صرف د بدن اناتومي ګورو نو ار کلاس کې یو مړی پروت وی چې کله د اناتومي ډپارټمنټ ته ځي کلاسونه نه تیریږي نو ار کلاس کې یو مړی پروت وی نو ډېر جالب وو
اسپتال جوړ کې او خپل خدمات چې خپل لسته ورکه کمی جینا کې چې ستاسو په شانت با استعداد دي او راتلل غواړي خو موخه نه لري نو هغه ته ستاسو خاص مشوره سوي
هغه ته به زده ویم چې هغه د خپل کوشش پرې نه دي ولې چې nothing is impossible هیڅ هم دنیا کې څه نشته چې هغه دغې کول امپاسبل وي هر څه کېدای شي حتی همدې حالاتو کې خلک کولی شي ځان مخکې ته بوزي نو هغه جینکیانې دې باید خپل هغه د لاسه ورنه کړي خپل کوشش وکړي که نور څه نه وي حد اقل خپل کور کې زده کی اوس خو نن سبا انټرنیټ ته انټرنیټ له مخې نه دي زده کی که مکتبونو ته اجازه نه لري که مکتبونه نه پرېږدي نو خپل کوشش دی وکړي خپل هغه دی وکړي
او رخصار یو تاسو رانه پاتې شو او ریدونکو به خامخا تاسو کول غواړي چې ملیه دا تاسو نه کو رخصار کوم جب ویلی شي بس دا به مې اخیری سوالي
ولازه خپل پښتو ژبه راځي
ها
دری ژبه راځي
ها
نور اردو باندې پوهیږم انګلیسی راځي پانتون هم دلته په انګلیش کې دی نو نورویجی راځي او دا څو وخت کېږي لکه هنګري مې زده کړې نو ټول شپږ ژبې راځي
ډیراله ډیره مننه رخصار چې تاسو مونږ سره نن په خبرونه کې برخه اخیسته مونږ ترې ډیر خوند واغست امید کوو چې دا اوریدونکو به هم دا خبرونه خوښه شوي وي او تاسو ته په راتلونکي کې په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړم
مننه مننه ډیره زیاته چې زموږ دعوت کړل ما او زما طرف نه ټولو همکارانو نه دي مننه وکړه او تاسو لیدونکو نه هم مننه بس خوشاله شوم
خوشاله اوسه کور مودان اوریدونکو دا ودنن لپاره سر وخ پرونه چې پکې مو ل رخصار اسحاق سره خبرې کولې چې پارو پاکې د تیبس تکړه پر مخوړي رڼا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو
لمشال ریڈیو اوریدے شئ.